السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا موږ خالي ورځ 2015 سم کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه دا مليها میزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بچې په خبرونه کې تاسو ته خبرې وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرامونه د نړۍ رنګونه او مدرسې په اوسني عصر کې لرو خو اول خبرونه له وریوال کا خبرو
نمړی د مهم خبرونو سرچکی ده خبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې سوي دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوی افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د جنوبي او مرکزی اسیا د نشلولو تر ټولو ښه لار ده او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو تر سره کولو غوښتنه کړې ده اوس بشپړ خبرونه د خبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې سوي دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوی د کوز دیر ناظم عالمزیب نن مشال ریډیو ته د دې خبر پخلی وکړ د ویل چې دا 22 مړي د جمعې په ورځ خاور ته په کوز دیر کې سپارل شوی دي د عالمزیب په وینا دې کسانو له وسلوالو ډلو البدر المجاهدین او جماعت الدعوه سره تړاو درلود ویل کېږي چې د البدر مجاهدین د ګلمدین حکمتیار د حزب اسلامي برخه ده عالمزیب خان وویل چې وژل سوي ټول کسان د دیر ځای اوسېدونکي دي د دې کسانو د وژل کېدو د وخت او ځای په اړه ضد نقیص معلومات ورکړل سوي دي د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی دی چې د قبایلي سیمو لپاره دی د فاټا پوهنتون 4000 تر زره ترسره شي د جمعې په ورځ ناوخته په پېښور کې د گورنر په کور کې په دې اړه غونډه شوې ده چې په د قبایلي سیمو د پرمختګ چارو ادارې فاټا سیکرټریټ او چارواکو پکې ګډون کړی و گورنر سردار مهتاب عباسی غونډې ته ویلي چې د روان کال تر دسمبر دی د دې پوهنتون مشر یا وایس چانسلر وټاکل سي او د راتلونکي کال تر دسمبر دی د فاټا پوهنتون د درس ورکولو جوګه کړل سي د پاکستان د پنجاب صوبې په جهلم کې بلواګرو د احمدیانو یو کارخانې ته اور ورته کړې د جهلم د پولیسو تاڼې مشر محمد افضل نن مشال رادیو ته د دې خبرې پخلی وکړ او یې ویل چې دوی اوس اور کابو کړی دی دی وایي د دې کارخانې د امنیت ساتنې پر مشر تور پورې سوی و چې قرآن یې سوځولی و د بلواګرو شمیر شاوخوا 2500 ته رسېدی د پیښې په ترڅ کې څوک ټپي سوي نه دي او نه هم څوک نیول سوي دی په پاکستان او ځانګړې توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمیر بلواو او هدفي وژنو کې د احمدي فرقې خلک وژل سوي او ټپي سوي دي د خیبر پښتونخوا په چارسده کې نامعلومو وسلوالو د ټریفیک دوه پولیس وژلې دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دا دوه پولیس بیګا د چارسدې په بازار کې وژل سوي دي دی وایي پولیس پر ډیوټي ولاړ وو چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزې وکړي او پر ځای ووژل چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې د خیبر پښتونخوا حکومت د بې کوره ماشومانو لپاره د زما کور په نامه ځای پرانستی دی د یادې صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د جمعې په ورځ د بې وزلو ماشومانو د نړیوالو ورځې پر مهال دا ځای پرانست ده وویل
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں
نن مونږ د داسې یو کور پرانست کوو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې په معاش پسې لګېدلې د ماشوم غریب او بې کوره او بې سهاره ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو بلکې په دې ځای کې به د تعلیم صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي
دا ځای د پېښور پر 400 سړک جوړ سوی دی چې 214 استوګن ځایونه لري په کوم کې چې د شاوخوا زر ماشومان اوسېدو گنجایش دی د پاکستان د پنجاب صوبې په فیصل آباد کې د دنیا ټي وي پر دفتر د لاسي بم برید سوی دی د یا ټلویزیون د فیصل آباد مشر غلام محدین نن مشال رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې 2 تنه لږ ټپي سوي دي د ویل د بمي بریدو پر ځای یو کاغذ غورځول سوی وو او هغه په لاس پر لیکل سوی وو چې دا برید دولتي اسلامیه کړی دی دولتي اسلامیه خراسان نومي ډله ځان په عراق او شام کې د فعال اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش برخه بولي خو پاکستاني چارواکي دا نه مني چې ګواکې په پاکستان کې داعش شتون لري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. د څرګندونې ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د نظربایوف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وکړې. ده وویل د افغانستان د جنوبي او مرکزی اسیا د نښلولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان ته او په عین حال کې له ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان او بیا پاکستان ته د پایپ لاین پر غځولو غور کوو. دا ګیس پایپ لاینونه چې په راتلونکو لسو کلونو کې پلان جوړ شوی و د راتلونکو دوو پیړیو لپاره زموږ پر لارو چارو او نورو چارو هم شاغیز کولای سي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاري ساتي. د قزاقستان حکومت هر کال د 40 میلیون ډالرو په ارزښت خوراکي مواد او نور بشري مرستې افغانستان ته استوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کمپل په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایي برید په اړه د تحقیقاتو پایلې څېړي. د امریکا دفاع وزارت به وروسته د دې څېړنو پر اساس یو رپورټ د خلکو لپاره هم خپور کړي، خو دقیقه نیټه یې نه ده معلومه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس لخوا هغه پریکړې لیک په غوڅ اکثریت منظور کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه سوې ده چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړې لیک کې دا هم غوښتل شوي چې هیوادونه دې د داعش او نورو سختدریځو ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره هڅې دوه چنده کړي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د خیبر پختونخوا گورنر تیر ورځ په پیښور کې په یو غونډه کې امر کړی چې د فاټا یونیورسټي د باید راتلونکي کال د تعلیمي سرګرمیانو لپاره خلاص کړل شي. له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي ښځې غواړي د فاټا اصلاحاتو لپاره جوړه شوې کمیټه کې دوی هم واخیستل شي. د خیبر پختونخوا حکومت زمون کور په نوم د هغو ماشومانو ته استوګنی سہولت ورکړي چې سر پنا نه لري.
موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي. کلاس روم، اکیډمیک بلاکس دي کې موږ جوړ کړو. کریشن او نور سپورټس، انډور یا آؤټ ډور گیمز د پاره سټیپس اخلو.
د خیبر پختونخوا نرخزو د جمعې په ورځ په پیښور کې د خپلو حقونو لپاره احتجاج کړی.
دا غوښتنې دي څنګه چې لکه مطلب دي سړو له ورکوي، ښځو له ورکوي، که نه مطلب زکات ورکوي، د میاشتې پنډ ورکوي، واټرې ورکوي، که نه حقیقت جوړول اسان دي. د دې ټولو موږ ته لکه دغه پرابلم دی.
په اونیس پروګرام د نړۍ رنګونه کې د فلمي نړۍ معلومات هم درکوو.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے.
لمشال ریڈیو سرو سے تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون په پیښور گورنر هاوس کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا یونیورسټي په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي حکم ورکړی چې زر تر زره د فاټا یونیورسټي مسله هواره کړل شي. د نوموړي په خبره چې باید د راتلونکي میاشت پورې د یونیورسټي وی سي او ټاکل شي او د راتلونکي کال تر اخیره دی پکې تعلیمي سرګرمیانې شروع کړل شي. بلخوا په 400 منځو کې تیر مازدیګر نامعلومو وسوالو دوه ټرافیک پولیس والا وژلې دي. په سیمه کې پولیس دا د ترهګرۍ یوه خبولی. تفصیل له پیښور شبیر جان راکوي چې لږه شیبه وړاندې زموږ همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کړې.
پرون گورنر هاوس کې دا غونډه ترسره شوه چې گورنر یې مشري کوله. ورسره د فاټا سیکریټ چارواکو، د گورنر سیکریټ چارواکو په دې کې ګډون کولو. گورنر په دې موقع باندې دا غونډه ته وویل چې زر تر زره چې فاټا یونیورسټي باندې کوم د ډېرې مودې راسې د 2008 نه هم راسې په دې باندې دا خبره تر روان دي چې درې په دې را روان چې کوم د روان کال دسمبر میاشت په دې پورې د دغه پوهنتون واسي افسر وټاکلی شي او د هغې وروسته د را روان کال دسمبر پورې دی دغې تعلیمي سرګرمۍ او کلاسونه جوړې شي. دغې خبرپاڼه کښې دا هم ګورنر ویلي دي چې دغه لپاره اف آر کوهاټ چې کوم اخروال سیمه ده هغې کې 500 کناله ځمکه هم د دې لپاره اخیستې شوې ده او زر تر زر دی په دغه باندې کار هم شروع کړي او څومره هم چې ضرورتونه دي ده یو نوې یا جدید یونیورسټۍ که هغه کې لایبرري ده که کمپیوټر لایبرري ده که لیبارټري ده هغه ټول دې ته د اوس نه خاموشه تللی شي د استادانو ساتنې عمل چې کوم دی هغه ټول دې اوس نه دا اوس تللی شي او را روان کار پور دې بجې کې کلاسونو شروع او پرانستو کې.
او بل شبیر جان داسې خبر دی چې په چارسده کې دوه ټرافیک پولیس وژل شوي دي، دې تفصیل شته؟
بالکل ظاهر صاحب، پرون ناوخته ماښام وروسته چارسده منظور سیمه کې دوه ټرافیک پولیس اهلکار چې خپلې ډیوټۍ یې کوله نامعلومه او موټر سایکل سره غوی باندې ډز کړو ډزو سره هغه پټک مرشي دي. دغه څه وروسته چا دې مور هم نه اخستې خبرې د چارسدې پولیسو مشر شفیع الله خان مطبوعاتي ویلي چې دا حدثي وجنې د ترهګرۍ پیښه وه او بل دا چې دوی خپل پولیس اهلکاران ته بلډ پروف جیکټ هم ورکړي. خول دا وسوال دغه پولیس اهلکار په سر باندې لښتې دي، نو ځکه دغه پیښه مخته راغلې ده، د پیښې وروسته دغه کسان تښتېدلي دي او پولیس وایي چې دوی لټونې عملیات او پلټنې شروع کړې دي.
دا و شبیر جان. دا چې د فاټه یونیورسټي د جوړېدو حکومتي اعلان شپکا لوړاندې شو، خو بیا څه وجه ده چې لا هم جوړ نه ده؟ لا پښتنه عبدالحی کاکړ له در آدم خیل د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال چې د فاټه یونیورسټي په اړه د ځانګړي کمیټې غړي هم دی کړی ده.
د وی سی اپوینټمنټ چې دا د فاټه یونیورسټي و ډېره غټه مسله وه او د دې لیټ کېدو وجوهات دغه د وی سی اپوینټمنټ وو. د وی سی د شکار شو چې په یو ټایم کې یو نمونو کې خیر یو اشفاق خټک صاحب یو شفیق خټک صاحب دغه اپوینټمنټ اول یو وشول، نو هغه بیا بل دویم یو اپوینټمنټ پی وشو، هغه پی کورټ لاړ. چې کورټ لاړ نو په دې کې بیا عدالت کې را کیس چلیدل، نو دغه وجین دی شي د فاټه یونیورسټي اسټابلیشمنټ دا یو غټه مسله پکې جوړه. خو خیر اوس د ټول پروسس نه تیر شولو او نن سبا چې کم دا مو امید لرو په رواني میاشتې کې چې د وی سی نوې وی سی د لپاره باقاعده اډورټیزمنټ شوی او هغه چې کم دا چیف سیکرټري لا اخیری یو لسو کسانو نمونه فورورډ شوی دي چې هغه کې به هغه انټرویو کوي او وی سی به اپوینټ شي.
نو اوس دغه اخروال کې چې دا جوړې شو، دا در آدم خیل کې دا جوړې شو، نو دا خو له دې نورو قبایلي سیمو جنوبي وزیرستان شمالي ځخه له باجوړ له مومند ځخه په یو شکل کې ډېره لیرې نه ده. که څنګه
یونیورسټي که تاسو ورځې کې وګورئ په یو ځای کې جوړ شي او هغه بیا چې کم دي مخکې کیمپس یې جوړېږي، ٹھیک شولا؟ نو که تاسو موجوده کې دا وګورئ د کم لوکیشن ده، دا د پېښور نه تقریبا 20 کیلومتر کې ده او دا د کوارډ نه تقریبا 15 کیلومتر کې ده. بل دویمه خبره ده چې دا په انډس هایوې باندې ده، بالکل په مین روډ باندې ټچ اٹیج مکه ده. دریمه خبره ده چې دا په هغه لوکیشن ده چې دې کې یو ایګل فورټ جوړ شوی ده، چې دې کې موسره سکیورټي فورسز یو ډېر غټ مطلب ده چې موسره نفری اویلیبل ده. نو لوکیشن وایز دا یو خلو لوکیشن ده، خوده خو کې دی نشي چې دا داس یو لوکیشن مو پیدا کو چې ټول فاټه خلک به کور کو. خو فرست فیس کې یونیورسټي به سٹارټ شي، سیکنډ فیس کې لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې ایجنسی دی اف ارونه دی، نو ضروری خبره ده چې دی به کیمپس په اغزي کې سٹارټ کی.
چې وکاس کده جنوبي او شمالي وزیرستان وی، نو هغه ته خو د ګومل یونیورسټي ډېر ورانځدي د چال تلاړ سي، یا که د باجوړ وی یا د خیبر وی، نو هغه ته خو د پېښور یونیورسټي نه نږدې. نو ولي د قبایلی سمو یونیورسټي
ګومل مو ګوري که پېښور یونیورسټي وګوري په ټولو کې هوسم ډېر زیات چې کم دی میرټ های وی او ډېر خلک سبق ویل غواړي او غوله میلاو نشي. نو موږ کوشش دا وی چې د فاټه په نامه باندې جوړی کی دي چې موږ سورسته کې ویشي چې یو خمه ماحول وي پکې، بلکې بدی کې موږ هم کوشش کوو چې دا روایتي چې کم دا غینه هټ کی وی، بلکې دنیا نن سبا چې کم نوې په دنیا کې کوم ډیماندونه دي، خاص کر په آی ټی سایډ باندې چې هغه قسم شینو باندې موږ کار وکړو چې هغه په دنیا کې ډیماند ده، په بارو ملکونو کې ډیماند ده، یا روان دي مو فیوچر ده. نو ان شاء الله دا یو شی تاسو ذهن کې ساتي چې په دې باندې موږ دا یو سوچتا چې دا د روان وخت کوم ضرورتونه وي او نیو نیو ټیکنالوژي دي، خاص کر آی ټی سایډ مختلف، چې هغه ټول په دې کې کور کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
د تکړه قبایلي خويندو تنظیم غړو د جمعې په ورځ په پیښور پریس کلب کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا په پټه کې د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټه پر ضد خبري غونډه کې ویل چې دغه کمیټه ردوي او غندنه کوي. د دوی په وینا په کمیټه کې د ښځو استازیتوب نشته. نواز شریف د پټه د انتظامی حیثیت د ممکنه بدلون په اړه 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. له خبري غونډې وروسته د دې تنظیم فعالینو له مشال ریډیو سره خپلې اندېښنې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
خامخا والی اور دفاتر خلق دیوالی چاہوں تو پتہ چپ فاٹ اس
د تکړه قبایلی خویندو تنظیم د غړو خبرې تاسو واوریدلې. د پاکستان پوځ په ډاګه کړی چې د مشکوکو وسلوالو پر ضد روان ضرب عذب عملیاتو پای ته رسولو په اړه یوه ټاکلې نیټه نشي ورکولې. دا خبره د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا د زیارت پر ورځ په واشنگټن کې د جنرال راحیل شریف د امریکا د 15 ورځني سفر په اړه له خبریالانو سره معلوماتو شریکولو په وخت کړی ده. که څه هم د عملیات وروسته په پاکستان کې په پرتلیزه توګه امنیت ښه شوی دی، خو پوښتنه دا ده چې د دې آپریشن د قبایلي سیمو پر امن و امان هم یو څه ښه اغیز کړی دی او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې پوښتنه څېړي.
ضرب عذب عملیات شاوخوا یو نیم کال وړاندې له شمالي وزیرستانه پیل سوو چې بیا ټول هیواد ته وغځول سو، خو له وزیرستانه تر 100,000 زیات کسان بې کوره کړل سو. پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ضرب عذب عملیاتو په رښتیا هم د قبایلي سیمو اوسیدونکو پر ژوند مثبت اغیز کړی او که څنګه؟ ملک نثار علی خان د فاټا متاثرین کمیټې مشر دی، دا جواب راکوي.
آپریشن په ګټه باندې پوه شوی نه یو، خو تر اوسه پورې هو مونږ چې ګورو په ګراوند باندې ګورو، نو یو داسې مهم کمانډر یا داسې کس نه د هغې سه تصویر راغلو، نه سه د هغې نامه راغله، او نه دلته مونږ په ګراوند باندې څه خبر شو د چا نه چې دغه قسم خلک مطلب مړه شوي دي. هغه البته هغه خلک په بونډي لاین باندې یا په اخوا دي یا په دې خوا باندې، تر څو څومره چې زمونږ معلومات چې هغې خلک موجود دي، نو تر څو چې هغې کوم څه مقصد دپاره هغې د آپریشن شروع کړی وو، هغه خلک هغه خبره هلته کې موجوده وي. نو زه خو نه پوهېږم، نه وینم چې دغه آپریشن به څه ګټه ترلاسه کړي. البته د څه وخت لپاره به دغه امنیت په ځای وساتل شي.
خو له جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلی یو بل غړی مولوي جمال الدین وایي ضرب عذب آپریشن له مخې یوازې یو څو سیمې پاکې کړل شوې دي. دای د تلپاتې سولې لپاره له وسوال طالبان سره د مذاکراتو پر خبره ټینګار کوي.
څه علاقه خو کلیر دي، خو تر څو پره چې طالبانو سره د مازه تیره یا دادا چې د خلکو سره چې کله مذاکرات وشي، د مذاکراتو امه تزد دې په امن وایي ما په دې سره سره به هغه خلکو یو ځای نه بلا سي بل ځای ته، بل ځای نه بلا سي بل ځای ته، بل ځای نه بلا سي بل ځای ته، په دې لول باندې چې کوم دکانا د شیخت مول ماته په نظر نه ښکاریږي.
خو د قامي اسمبلی یو بلغړی غازی ګلاب جمال ضرب عذب عملیات اغیزمن بولی، البته وای باید اوس د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د آبادی او خوشحالی لپاره سیاسی ضرب عذب پیل سي.
او سکیورټی د کې هیڅ شک نشته، ډیره ښه شوې ده. د دراز ګروپ په کوم کې دو غټ ډیر زیات کم خو دا د ملټری ضرب عذب ده. دې سره ترقیاتی کارونو باندې و دغه باندې کا ضرب عذب په تور باندې غوکه کار و نه کړ، نو دا کوم د ملټری ضرب عذب ده د بې فضول شي. په دې خلک به سکون دي، دوباره خلک به سکون دي. د خبرې نه بتان
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي او نور اوسیدونکو د هموایي چې د دوی لپاره به ضرب عذب عملیات هغه وخت کامیاب وي کله چې په لکونو بې کوره کړل شوي کسان کورونو ته ستانه سي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا حکومت په پیښور کې د زمون کور په نوم نږدې 214 کورونه د هغو ماشومانو لپاره ځانګړي کړي چې په لارو کوڅو کې بې سرپناه خپلې ورځې شپې سبا کوي. د ماشومانو پالنې ته دغه نوو کورونو د پرانیستنې پر مهال د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې په دې ځایونو کې به ماشومانو ته د صحت، تعلیم او لوبو اسانتیاوې هم ورکول کیږي. د غلام غوث رپورټ ته وښیي.
په پېښور کې د جمعې په ورځ د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کورونو نه د بې ځایه شوي ماشومانو د ساتنې لپاره د زمونږ کور په نوم د یو نوي ځای پرانیسته وشوه او دې دستورې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي
چې آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں جو گلی کوچوں اور بازاروں میں
نن مونږ د داسې یو کور پرانیسته کوو چې په لارو کوڅو او بازارونو کې په معاش پسې لګېدلي د ماشوم غریب او بې کوره او بې سهارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو، بلکې په دې ځای کې به د تعلیم، صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي. په چارسده روډ د بې ځایه شوي ماشومانو د سرپناه په دې ځای کې 214 پلیټونه دي او د دې ځای پراجیکټ ډایریکټر مختار احمد وایي دې ځای کې د زرو ماشومانو د ساتنې لپاره ځای شته، خو لا تر دې دمه دې ځای ته بې ځایه شوي ماشومان نه دي راوستلی شوي.
په دې وخت باندې مونږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کچن آر یو سیس شته. اوس مونږ د دې ریماډلنګ او الټریشن کوو. د کلاس روم اکیډمیک بلاکس دی کې مونږ جوړ کړو، ریزیډینشیل رومز مونږ دې کې کنورټ کړو او هغې سره سره مطلب ریکریشن او نور سپورٹس انډور یا آؤٹ ڈور گیمز دپاره مونږ دې کې اوس لګیا یو سټیپس اخلو او مونږ کوو لګیا یو. دې سره سایټ کې مونږ یو سو کنالز مکه نور مې کوار کو د انټرنیشنل معیار مطابق دا مونږ دا پروګرام لانچ کړی دی. اوس به مونږ ماشومان دغه کوو. دې وخت کې مونږ سره داسې ویلفیئر هوم بیګر هوم شته دی چې هغې کې مونږ سره ماشومان دي، هغه ماشومان به اوس مونږ دلته شفټ کوو.
د زمونږ کور د دې پروژې په اړه د یادې پروژې د بورډ ممبرې میراج همایون بیبي مشال ریډیو ته وایي
په دې باندې په سټریټ چلډرن باندې په دنیا کې ډېر کار کیږي، هغه خو ډېر هغه نیټورکس هم جوړ شوي دي او خلک یو ځای شوي دي چې دا د شرم خبره ده هر چا دپاره چې یو ماشوم بجای د دې چې هغه سکول ته ځي سهار وخت کې او هغه په سړک باندې یا د خزلې په ډیری باندې هغه ناست او خزلې کې ګوري چې ځان له سره ډوډۍ یا سه هغه مات ګرس پیدا کی، نو دا د یو قوم دپاره ډېر شرم خبره ده.
زمونږ کور د دې پروژې د پرانیستې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود و.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف د امریکا 15 ورځنی سفر پرون د جمعې په ورځ پای ته ورسید. پر دې مهال نوموړي له یو شمېر لوړپوړو امریکایي چارواکو سره ولیدل. که څه هم پاکستانی چارواکي د راحیل شریف دا ملاقاتونه ګټور بولي، خو په واشنگتن کې یو شمېر شنونکي بیا بیل نظر لري. دا چې د راحیل شریف د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه څومره ګټور دي، دا پوښتنه د مشال ریډیو همکار داود خټک په واشنگتن کې د سیاسي چارو پوه مایکل کوګلمن مخې ته ایښی ده چې په جواب کې نوموړی وایي:
I do believe that the meetings that General Sharif
زباور لرم چې جنرال راحیل شریف دلته کوم ملاقاتونه کړی دي، هغه په ځینو موکو لشترنګلی وو. زه دا خبره په یقین سره کوم چې امریکا د هغه مخ ته ځینې خبرې شې دي چې هغه به پرې ښه نوی احساس کړي. د بیلګې په توګه زه په یقین سره وایم چې امریکایي چارواکو له هغه څخه د حقانی نیټورک، افغان طالبانو، لشکر طیبه او نورو هغو وسلوالو ډلو په اړه پوښتنې کړي دي چې په پاکستان کې دننه بریدونه کوي او ولې پاکستان تر اوسه د دوی د پټن ځایونو له منځه وړلو لپاره ډیر څه نه دي کړي.
په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتي حالات یو څه خراب شوي دي. تاسو څه فکر کوئ چې په دې اړه د جنرال راحیل شریف او امریکایي چارواکو ترمنځ په کمی خبرې شوي وي که څنګه؟
ما
ته معلومه ده چې د جنرال راحیل شریف د دورې پر موقعه د امریکا اوله، دویمه او دریمه ترجیح افغانستان دی، او دا هم معلومه ده چې ډېری خبرې به هم پر دې موضوع سوي وي. ما ته یقین دی چې جنرال راحیل شریف به هم غواړي چې پر دا موضوع خبرې وکړي. امریکا غنی چې د افغانستان حالات په تیزی سره بې قابو کیږي، او دا یوازې د طالبانو له وجې نه بلکې د داعش د مخ پر زیاتېدونکو خطر له وجې دي. امریکا پوهیږي چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشي کېدای، او دې لپاره د سیاسي جوړجاړي ضرورت دی، او د دې لړ کې طالبان د امن خبرو ته کښېنولو لپاره د پاکستان د کردار لوبولو ضرورت دی.
له تیرې څه مودې راهیسې پاکستان د هند مبینه مداخلت په اړه سخت دریځ خپل کړی دی. او په میډیا کې هم د دې په اړه خبرونه راځي، نو څه فکر کوي چې امریکا دې لړکی یعنی د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کولو کې څه کولی شي؟
زه فکر کوم چې که جنرال راحیل شریف پر هند خبرې شروع کړې وای او یا په پاکستان کې د هند د مداخلت او یا د کشمیر د مسلې په ترڅ کې دا خبره راپورته کړې وای چې امریکا دې پکې خپل رول ولوبوي، نو د امریکا رد عمل بداو چې په نرمۍ او خندا سره به موضوع پر بل اړولې وای. زما په خیال د پاکستان او هند ترمنځ ښه تعلقات د امریکا د دلچسپۍ خبره ده، خو بیا امریکا به ډیر ښه نه محسوسوي چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات او په تیر د کشمیر په موضوع کې د هغوی ترمنځ راسي. داسې نه ښکاري چې امریکا د کشمیر په شخړه کې نیغ په نیغه رول لوبول غواړي، ځکه چې له هند سره خپل تعلقات ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا تعلقات لا نور ښه شي.
په واشنگتن کې د سیاسي چارو پوه مایکل کوګلمن سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د روس کمپنۍ په مرسته جوړیدونکې د کراچۍ او لاهور ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژې پرانیسته وکړي. په دې موضوع اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله خپره کړې ده چې مهمې برخې لګول ایاز اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د شمال جنوب ګیس پایپ لاین پروژې پرانسته وکړي. دا ګام خو اسلام آباد له روس سره نږدې اقتصادي اړیکې پر ځای کول غواړي. ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم دا بلنه د روس او پاکستان ترمنځ د اقتصادي تجارتي او ساینسي همکاري کمیشن مرستیال مشر ویکټر پی ایوانوف سره په ملاقات کې کړي. د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار هم په خبرو کې د دې خبرې تصدیق کړې ده. ورځپاڼه لیکي له دې نه وړاندې پاکستان په دې سلا شوې وو چې روس ته به 93.5 میلیون ډالر په هغه تجارتي مت کې ورکوي چې پرې لانجه وه. د دې مقصد دا هم وو چې د ولادیمیر پوتین دوره یقیني کړي. اسلام آباد او ماسکو تیره میاشت ګیس پایپ لاین یو تړون لاسلیک کړی وو. دا ګیس پایپ لاین به د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځول کیږي چې پرې به 2 ارب ډالر لګښت راځي. اسلام آباد غواړي د دې پروژې پرانسته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وکړي. ورځپاڼې په مقاله کې د دې پروژې تفصیلات خپاره کړي دي او لیکي چې د روس حکومتي کمپنۍ ته د ګیس پایپ لاین ټیکه ورکړل شوې ده او په دې اړه د دواړو حکومتونو ترمنځ یو معاهده هم موجوده ده. ورځپاڼې د وفاقي وزیر اسحاق ډار په حواله لیکلي چې نوموړي په روس غږ کړی چې په پاکستان کې نوره سرمایه کاري وکړي. دا وخت روسیا په پاکستان کې د 270 میلیون ډالرو سرمایه کاری کوي. پاکستان غواړي چې روس په ځانګړي توګه په سټیل ملز کې زیاته سرمایه کاری وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا مدني ټولنه او د صوبې نرخزیانو تنظیم د جمعې په ورځ په پېښور کې احتجاج وکړ او ویل چې حکومت او ملګري ملتونه د دوی ستونزې او حقونه جدي نه اخلي. له مظاهرې وروسته د نرخزیانو دوو استازو د مشال ریډیو له خبریال شبیر جان سره خپلې ستونزې شریکې کړې. دوی ویل
دا غوښتنې دي څنګه چې لکه مطلب دي سړوله ورکوي ښځوله ورکوي که نه مطلب زکات ورکوي د میاشتې پنډ ورکوي لکه هغوی دپاره کارکواټرې ورکوي د هغوی دپاره مطلب شناخت کارډ جوړول اسان دي د دې ټولو موږ ته لکه دغه د پرابلم دی. زه همدا وایم چې ځکه زموږ په جاسرو کې داسې غلط هغه نشته دی چې کوم لکه عام خلک کوي بینک لوټ کړی یا داسې مطلب پمپ لوټ کړی یا غاړې ته اصلاح جوړي یا داسې هغه کړی نو هغه خلکو ته ملاوي کې بیا موږ کوم زلزله چې 13 شپانو په سواد کې تقریبا زموږ ډېر پاجا سره او د سوچرای کمرې دای ځای نه را پرېوت. نو ماګې چا پیرو او کته چې حکومت خلکو له 15 لکو 100 لکو 40 لکو 40 لکو هغه پاجا سره او کاغذ یې پراتې
دومره د پیواو خلکو چې تاسو کوم حقوق دي هغه له ملاو شو او د کوم مازور خلکو افاهیج خلکو چې کوم دغه دي هغه له ملاو شو لکه موږ هم افاهیج کې مرازو مازور کې مرازو پیواو کې مرازو چې کوم سایټ تاسو اسلام کوي پوه شئ لکه نه سما سړی سره واده کې دیشي نه زما خزي سر واده کې دیشي نو موږ دا وایو چې لکه موږ دې خیر دې ډېر غټ دغله راکئ موږ دې دومره راکئ چې لکه ګوره موږ کور کې یو کور ته وایو خپل مور ته وایو چې لکه دا خپل یو ورځ د پاره دوه ورځ د پاره شناختي کارت پټنا او ما نه راکئ چې مې ځان له شناختي کارت جوړ کړم چې هغه موږ راکئ زموږ کاغذونه راکئ موږ لاړ سره کې چې موږ نه حضرت راشه نه حضرت موږ مخې نه دا جواب راکئ چې ستا مور راولا ابو راولا نو دا خو ډېر غټ خبر ده چې لکه دا موږ نه شو کولای ځکه چې هغه موږ په کور کې تسلیمۍ نه نو هغه به موږ سره خوشی نه څنګه ودی نو ګوره موږ خو ماجر موږ نه یو چې موږ خو دې پاکستان کې واړه رالوي موږ پاکستانیان یو.
په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو خبرې تاسو واورېدلې. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه یو وار بیا له بوریوال کاکړه اورو.
د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې سوي دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل سوي وو. د کوز دیر ناظم عالم عزیب نن مشال ریډیو ته وویل چې دا رښتیا ده. د ویل دا 22 مړي د جمعې په ورځ په کوز دیر کې خاورته سپارل سوي دي. د النزیب په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدر مجاهدین او جماعت الدعوه سره تړاو درلود او ټول د دیر ځایي اوسیدونکي دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په جهلم کې بلواګرو د احمدیانو یو کارخانې ته اور پورې کړې. د جهلم د پولیسو تانی مشر محمد افضل نن مشال ریډیو ته د دې خبرې پخلی وکړه. وی ویل چې دوی اوس اور قابو کړی دی. په پاکستان او په ځانګړې توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمېر بلواو او هدفي وژنو کې د احمدي فرقې خلک وژل سوي او ټپي سوي دي. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې نامعلومو وسلوالو د ټریفیک دوه پولیس وژلي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې دا دوه پولیس بیګا د چارسدې په بازار کې وژل سوي دي. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې کړې دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس له خوا هغه پریکړې لیک په غوڅ اکثریت منظور کړی چې له هیوادونو پکې غوښتنه شوې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفته وار پروګرام د نړۍ رنگونه چې پکې د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ پاکله معلومات اوریدل شي. تر هغه وروسته یو بل 19 پروګرام هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه.
دا مشال ریډیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربه ګل آیات سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره برخ فندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينسدانان وای ډیر زر بد دي جوګشي چې دا معلومه کړي چې سرنګ په مریخ سیاره موسم بدل شو. د امریکا خلائی اداري ایجنسی د ماونت سټلایټ کې شامل تحقیقونکو خپل لومړنۍ نتیجې خبرې کړي دي. په تحقیق کې ویل شوی چې د لمر سترګې سره باهمي عمل په نتیجه کې د مریخ هوا په اوچتوالي کې په ختمي دودا. د دوی په ان په مریخ سیاري موجود ګیسونو رفتار به هر ته په کوم رفتار روان دي دغه رفتار په خوا ډیر زیات وو. د ناسا خلائی جاز ماونت مشر تحقیقونکي بروس جوکوسکي وای دوی ډیر په توندۍ سره د دغه پښتنو د جوابونو د لټولو لپاره کار کوي. دوی هیله مندي چې ډیر ګټور معلومات پر راغون کړي. د دې نوړاندې په مریخ سیاري شوي ټولو سټلایټ او په دغه سیاري موجود خلائی روبوټ جازونو دا مشاهده کړي وه که د دغه سیاري ګیر شافیر د ګیسونو غټ سادر وي نو د دې نه دا اندازه کیږي چې د مریخ په سیاري اوبه موجود وي. له سټلایټ څخه ترلاسه شوي تصویرونه د سیاري خدوخال نه واضح ښکاري چې په دغه ځای کې سندونه ولی او تالابونه موجود ول. خو دا وخت د مریخ سیاري د هوا دباو د ځمکې نه 1% کم ده. د دې مطلب دا دی چې په دغه سیاره اوبه د بخاراتو په شکل کې الوزي او یا جم شي. دا هم ممکنه ده چې د سیاري په فضا کې د بدلون نور وجوهات وي. خو له تیر کال نه شروع کړل شوی تحقیق تر مخه د مریخ په فضا کې تغییر تر ټولو ممکنه وجه د لمر سترګوي. د مریخ سیاري ګیر چاپیر سټلایټ دغه سیاري ته نور نږدې تیر شوی او له دغه ځای څخه یې د ګیسونو د اخراج په اړه ګټور معلومات راغون کړي دي. د ساينسدانانو په خیال په سیاري کې دننه موجود برقي یا مقناطیسي قوت جوړیدو نظام د سیاري د وجود نه 3000 کال وروسته تباه شوی و. د مصری د لرغونی آثار چارواکي وایي چې د تعمیراتو نړیوالو کارپوهانو او ساينسدانانو یوې ډلې د غزه احرام کې حرارتي بېقاعدګي محسوس کړي دي. دغه حرارتي کیمرو د عظیم احرام مصر لاندې د دریو کانو کې په درجه حرارت کې اضافه ریکارډ کړی ده. د چارواکو په خبره د احرام دننه په خالی ځایونو کې موجود له بهر نه د هوا د ودریدل او یا مختلف تعمیراتي مواد استعمال د دې وجوهات کېدل شي. دا شیزونه هله مخې ته راغلل چې کله ماهرینو د احرامو پټو خانو په لټون کې وو. د مصر، فرانس، کینیډا او جاپان د تعمیراتو کارپوهانو او ساینسدانانو ډلې په درجه حرارت کې بې قاعدګۍ د سحر وختي او ماښام په وخت کې ریکارډ کړي دي. د مصر چارواکي وایي چې کارپوهانو د ګرمي زیاتېدل او تودخه په دغه وختونو کې ریکارډ کړي ده. د احرام مصر د سیډونو منصوبه او د دې جوړیدو په اړه نور تحقیق روان دي چې راتلونکي 2014 کال تر پایه به جاری وي. کچره تاسو په خپل سمارټ موبایل ټلیفون کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او یا د خپل کور انټرنیټ په اتیا کې ورکوئ، نو ستاسو ټلیفون به د کینسر ناروغۍ د درملنې کې مرسته کوي. ډریم لیب نوی سمارټ موبایل ټلیفون اپلیکیشن کې کمپیوټینګ پاور استعمالیږي چې ساینسدانان د کینسر ناروغۍ په تحقیق کې په کار راولي. ساینسدانان وایي که چېرې یو زر خلک د دې اپلیکیشن استعمال کوي، نو د سرطان یا کینسر په تحقیق کې استعمال شوی عمل د موجوده رفتار نه دیش چنده زیاتېدای شي. دا وخت دغه اپلیکیشن په انډراید فونز کې دی او ډېر زر به په آیفون کې هم دستیاب وي. دا منصوبه په آسټرالیا کې شروع کړل شوې وه، خو په نړۍ کې هر کس دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم د جیمز بانډ سیریز نوی فلم سپیکټر په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 225 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم میز رنر دی سکار ٹریلز دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 248 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی ایکس فایلز دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم سپیکټر په لومړي نمبر، فلم دی پینټس مووی په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم دی مارشین دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ګوډی کی گن په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم می او چارلز او په دریم نمبر فلم تیتلی دی. د هالیوډ سینما نوی فلم وارکرافت دی بیګیننګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په مشهور ویډیو گیم او د ناولو سیریز وارکرافت باندې جوړ شوی دی. دا یو فکشن یا خیالي فلم دی چې پکې د ازرو دنیا ښودل شوی. په فلم کې ټراویس فیمیل، پاولا پاتن، بن فوستر او نورو اداکارانو کار کړی دی. فلم وارکرافت په راتلونکي 2014 کال د جون په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Our world has been at peace, but something is coming. I can feel it. Dark forces are upon us. Find these beasts, or whatever they are.
Our world is dying. There is nothing to go back to. If our people are to survive, we must make a home here.
Whatever happens.
If we do not unite, our world will perish.
This doesn't need to happen. There is one who may help us.
For orcs, there is no other life but war.
د امریکا هالیوډ نوی اکشن فلم لندن هاز فالن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د اولمپس هاز فالن سیریز دویمه برخه ده. دا فلم مشهور ایرانی نژاد ډایرکټر بابک نجیفی جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو جیرارد بټلر، ایرن اکهارت او مورګن فریمن کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د امریکا ولسمشر په شمول د نړۍ مشران په لندن کې په یو کانفرنس کې برخه اخلي. په دې موقع یو ترهګر ډله په دې کانفرنس برید وکړي او د نړۍ زیاتره مشران ووژني، خو د امریکا ولسمشر په تیښته کې بریالی شي. په فلم کې بټلر د امریکا د ولسمشر محافظ وی او تر اخره پورې کوشش کوي چې ولسمشر بچ کړي. فلم لندن هاز فالن به د 2014 کال د مارچ په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ویلکم ټو لندن مستر پرزیدنت.
واټس رونګ؟
نذر بګز دی هیل اوټ اف می.
گیت داون.
ان اٹاک هاز دیسیمیټډ دی برټیش کیپیټل.
5 of the world's leaders are now dead.
Stay with me. We'll get you out of here.
The American president is unaccounted for.
To our friends in the West.
Bakawe.
Number 6 on the 10 list.
What do you want?
Your president.
That's not going to happen.
Then every day from this moment forward will be on your head.
د هندي سینما تر ټولو مشهور اکټر شاهرخ خان نوې فلم دلواله لومړی ټریلر خپور شوی دی. د دې نوړاندې د فلم دلواله ډیجیټل پوسټر خپل شوی وي. دا فلم مشهور ډایرکټر روحیت شیټی جوړ کړی دی چې د دې نوړاندې بلاک باسټر فلم چنای ایکسپریس جوړ کړی وو. په فلم کې مشهور اداکارا کاجول هم کار کړی دی. د هندي سینما کې د شاهرخ او کاجول جوړی تر ټولو زیاته مشهور ده. دواړه اداکاران 15 کال وروسته په یو فلم کې کار کوي. فلم دلواله کې ورن دیوان او کریتی سینن هم کار کړی دی. په فلم کې شاهرخ او ورن رونوی. دا یو اکشن او رومانوي فلم دی. د هندی سینما او د شاهرخ خان مینوالو د فلم ټریلر ډیر زیات خوښ کړی دی. په دوه ورځو کې په یوټیوب د اویا لکو نه زیاتو خلکو کتلی دی. فلم دلواله به د دسمبر په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
دل تو هر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن سب دل والے نہیں ہوتے. بات جب بھائی کی ہوتی ہے نا تو دماغ نہیں صرف دل کام کرنے لگتا ہے. واو, یہ تو ماننا پڑے گا میرا.
بڑے دل والے ٹائپ کیوں نا.
میں آپ کی مانگ میں سندور بھرنا چاہتا ہوں.
ویر نے صحیح کہا تھا, آپ کچھ زیادہ ہی سیدھے اور شریف.
ہم شریف کیا ہوئے, پوری دنیا ہی بدماش بن گئی.
15 سال بیت گئے.
15 سال 4 مہینے 10 دن.
میری صبح ہو تم ہی اور تم ہی شام ہو, تم درد ہو تم.
دھوکا میرے ساتھ ہوا ہے, جو کرنا ہے میں ہی کروں گا.
میری دعا
میرا, آج کے بعد مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا, جان لے لوں گا.
د هندی سینما اداکار سنی دیول نوې فلم گائل ونس اگین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم سنی دیول په خپل ډایرکټ کړی دی. گائل لومړی فلم په 1999 کال کې جوړ شوی وو. په فلم کې اوم پوری او سوها علی خان هم کار کړی دی. فلم گائل ونس اگین به د 2018 کال د جنوري په 15 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
سکول اور کالج کے دن ہم سب کی زندگی کے سب سے کلرفل اور یادگار دن ہوتے ہیں. یہ نوجوان ہمارے دیش کا کل ہے. ان کو سچ اور جھوٹ کی صحیح پرکھ ہے. یہ اپنی اپینین دینے سے ڈرتے نہیں اور انجام کا سوچتے نہیں.
میں چاہوں تو ایک اشارے پر ان کا سچ, ان کا ساہس, ان کی زندگی, سب کچھ مٹا سکتا ہوں.
اگر ہم سچ کے ساتھ ہیں تو ہمیں جیتنے تک
ہار نہیں ماننی چاہیے.
درنو اوریدونکو, تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو 19 خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړي پروګرامونو په لړۍ کې دا ځل په پاکستان کې له دینی مدرسو سره په مالی مرستو بحث شوی دی. په پاکستان کې مدرسو ته د حکومت لخوا پیسې نه ورکول کیږي, چې له کبله دا مدرسې د کورنو او بارنو خلکو په مرسته چلیږي تر څو دوی خپلو زده کوونکو ته د درس تر څنګ د استوګنې او خوراک سکاک انتظام وکړي. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسے پوسنی قصر.
د مشال ریډیو په اونې خبرونه مدرسې په سنې عصر کې مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم په عمومي ډول مدرسې د وړیا دنیز د کړو کولو سربیره د زده کوونکو لپاره د استوګنې او خوراک څښاک انتظام هم کوي چې له همدې کبله ځینې خلک ورته د بېوزله او غریب زده کوونکو ښوونځي وایي. په پاکستان کې له دیني مدرسو سره حکومت مالي مرسته نه کوي، نو له همدې کبله دوی د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره پر چندو یا خیراتي پیسو تکیه کوي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه له پاکستانیو مدرسو سره داخلي او بهرني مالي مرستو ته ځانګړې شوې. د 2014 کال د دسمبر پر 14 نیټه چې کل په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول وستوال برید وسو، نو حکومت د مدرسو خواته جدي پام واړوي چې مهمه نقطه یې د مدرسو مالی سرچینې معلومول وي. په دې لړ کې د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان حکومت په ډاګه کړل چې مدرسو ته له بهر هیوادونو څخه مرستې راځي چې زیاتره عرب هیوادونه دي چې سعودي، کویت او قطر یې په سر کې راځي. په اسلام آباد کې نامتو سیاستوال هاشم بابر په دې اړه وایي چې پاکستانی مدرسې له هیواد دننه او بهر پیسې ترلاسه کوي.
کومې مدرسې چې رجسټر شوې دي او هغه مدرسې چې زموږ نظر نه هم شاته دي، دا مدرسې خو داسې مدرسې دي چې دوی له چې کوم فنډونه راځي د بهرو ملکونو نه او پاکستان کې د دننه د بعضې سیاسي ګوندونو نه او غیر سیاسي ګوندونو نه هغه خو دومره ډېر زیات فنډونه دي چې دا خو سرکار فو سوچ هم نشي کولی چې دومره فنډونه به مدرسې له ورکړي. دا فنډونه چې کوم دی دا راځي د ډېرو عربو ملکونو نه چې هغې پرایویټ خلک هم شامل دي چې دا فنډونه ورلېږي چې د هغې تړون دی شدت پسند سره. دا فنډونه بعضې د عربو بعضې حکومتونه هم داسې دي چې د هغې پشتپناهي کېږي او دا حکومتونه هم ورته راځي. پیټرو ډالرز بله بلا ډېر راځي. په پاکستان کې دننه چې کوم داسې مدرسې شته، لشکر طیبه مثال واخلئ، په خپله باندې هغه نن سبا دومره محکمه شوې ده، دومره طاقتوره شوې ده چې القاعده د هغې په وړاندې چې کوم ده هغه کمزورې ښکاري.
د پاکستان د حکومت یو وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده په جنوري میاشت کې پر سعودي عرب تور پورې کړ چې په اسلامي نړۍ کې د خپلې مفکورې پراخولو لپاره بې ثباتي رامنځته کوي او په دې لړ کې مدرسو ته پیسې ورکوي. تر دې وروسته د پاکستان حکومت هم په رسمي توګه ومنل چې د سعودي حکومت لخوا پاکستاني مدرسو ته پیسې ورکول کیږي. دینی عالم او د یو مدرسې ښوونکی مولانا محمد احمد واصل واسطي دا مني چې د بهر هیوادونو خلک له پاکستاني مدرسو سره مرستې کوي چې یو شمیر د مسلک او فکر پر بنیاد وي.
موږ خلک موږ دوستان دي اگر سعودي عرب لولار سي مخالط خلک ورسره تعاون کوي، زاغه ځای خلک برتانیې لولار سي زاغه ځای خلک ورسره تعاون کوي، امریکای لولار سي زاغه ځای خلک ورسره تعاون کوي. په هغه کې د خپل مکتبې فکر خلک دي، مثلا کوم څوک چې سعودي لذي هغه سلفیان دي، نو په هغه کې دا تر سلفیان مانداران وي چې هغه دا غواړي چې د سلفیانو تر وی جوړ، نو هغه ورسره تعاون کوي. یا په بل ځای کې د نورو فکرو خلک وي، نو هغه ورسره د دغه خپل فکر د خلکو سره مالی تعاون کوي او غواړي دا چې دا و اشاعت وشي. خو په حکومتي سطح باندې دغه سایز ما په معلوماتو کې نشته، او تر اوسه پورې چې کوم شپږ اته لس کسان زه پزنم چې هغه باقاعده دغه کار کوي او په ډېر لوی سطح کوي، له هغو زما د دغشي اعتراف اورېدلی نه دی.
د سعودي حکومت لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مالی مرستو په اړه د پاکستان د حکومت په جواب کې په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفیر وویل چې د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت لخوا تر تصدیق وروسته دوی له مدرسو سره مالی مرستې کوي چې په دې باندې د پاکستان حکومت خبر دی او هغه په دې جریان کې موجود دی. د بهر هیوادونو د حکومتونو لخوا له پاکستاني مدرسو سره د مرستو په اړه چې مې کله په کراچي ښار کې د دارالخیر په نامه د یوې مدرسې له ویاند احمد الرحمن څخه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې له بهره پیسې ورته راځي خو حکومتونه پیسې نه ورکوي.
دې مدارسو ته مرستې چې کوم دی هغه په دې کې به شک نه چې د بهر نه به هم خلک پیسې رالیږي، لیکن د مدارسو ته بهر نه رالیږلو مقصد دا دی چې د دین سره همدردي لرلو والا او د دین معنی په لارل کې سرون کې خلک چې کوم دی بهر ملکونو کې چې کوم دی هغه یا خپل زکات او صدقات راوباسي، نو هغه دی مدارس ته مختلف مدارس ته راليږي. باقی دا مدارس چې کوم موجود دي، مثال زمونږ مدرسه ده، دا مدرسه کې بل یو کس راشي هغه 100 روپۍ چارا کوي، چا 500 روپۍ، چا 100 روپۍ راکړلي، لیکن الحمدلله په اقې باندې دا مدارس چلیږي.
په پاکستان کې مدرسو ته له خلیجی هیوادونو څخه د مالی مرستو پخلی یو شمیر مدرسې په داسې حال کې کوي چې حکومت ورڅخه د حساب کتاب او شفافیت غوښتنه کوي. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وایي چې دوی زده کوونکو ته هر ډول اسانتیاوي په وړیا توګه ورکوي.
زموږ ټول تعلیم مفت ورکو، فیس نشته، کتابونه مونږ سپلای کوو، دا وو روټین امراض چې دي هغه لپاره علاج انتظام هم کوو. کوم وخت چې پیچیده مرض دی نو بیا هغه کور ته لیږو.
په پاکستان کې د مدارسو زیاتره بورډونه زده کوونکو ته وړیا زده کړې او د خوراک څښاک او استوګنې اسانتیاوې ورکوي، خو د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه محمد افضل حیدری بیا وایي چې دوی له خلکو څخه د خمس او زکات د پیسو ترڅنګ له زده کوونکو فیس هم اخلي.
زموږ د شیعه مدرسو نظام پر خمس او زکات ولاړ دی. خلک خپل واجبات ادا کوي چې په شرعي توګه پر دوی لازم وي. موږ له زده کوونکو ازموینې اخلو او پر دوی مو فیس یې شی دی چې موږ خپل لګښتونه په پوره کوو. موږ ته په پاکستان کې دننه خلک پیسې راکوي او زموږ مدرسې له بهرنیو هیوادونو هیڅ پیسې نه اخلي.
په پاکستان کې ځینې مدرسې خپل جایدادونه او کاروبارونه هم لري چې لاسته راوړونکي پیسې د خپلو اسانتیاو لپاره کاروي. له دا ډول مدرسو څخه یوه مدرسه د کراچي د جامعه بنوریه هم ده چې دا وخت د 9 هیوادونو څخه باندې 15,000 زده کوونکي درس پکې وایي. د دې مدرسې ویاند محمد جاوید وایي چې ځینې زده کوونکي هم پیسې ورکوي.
نوموړي
زیاتوي چې یو شمېر عام کسان هم چندې ورکوي او مالی مرستې کوي، خو ځینې له ویرې د وصولي رسیدونه نه اخلي.
ټول په ډونیشن چلیږي او ډونیشن هم هغه ډونیشن چې کوم عام خلک دي، عام عوام ورکوي. سرکار له موږ ته قطعا یو پیسه نه میلاویږي. یا بیرونی ممالک چې کوم خلک نن سبا الزام لګي چې بیرونی ممالک یا اسلامي ملکونه تعاون ورکوي، یو پیسه حرام، یو پیسه نه ورکوي. او موږ به کهمیل څوک راکوي که نه، هغې نه انکار هم نه کوو. موږ ورته وایو چې راشي ورکوي، ځکه زموږ ضروریات ډېر زیات دي، خو چا راکړي نه دي. د اوسه پورې عام خلک ډونیشن ورکوي او هغه دغه کوي. هغه وایي لکه زموږ دغه ورکړه ډېر خلک پکې داسې هغې له بخاده موږ رسید ورکول غواړو، هغه رسید هم نه دي. هغه وایي بهیې له رسید راکوي، رسید ځکه نه دي. هغه وایي لکه نن سبا چې کوم مدارسو باندې الزامات لګي، کومه پروپیګنډه کېږي، د هغې د وجې نه هغوی یېرېږي خلک.
د خیبر پښتونخوا په سوابی ضلع کې هم دوه لوی مشهور مدرسې دي چې ځای خلک یې ترمنځ اختلافات په ډاګه کوي. په دغو کې یوه د اشاعت التوحید و سنت په نامه مدرسه ده چې عام خلک د پنجپیر مدرسه ورته وایي. د دې مدرسې ناظم وقار الله وایي چې خپله له خلکو چنده نه غواړي، خو که خلک یې ورکوي نو بیا یې ورڅخه قبلوي.
د تیراری امداد وکړه، الله دې ولا اجر ورکړي. نور زمونږ چانه چانده نه غواړو او نه مشران وغوښته ده، ځکه دا مدرسه زمونږ استادان مشر هم زمونږ مولانا کریم صاحب هغوی چې تاسو د الله دین خدمت وکړو، خو د الله دین چې تاسوتوي ما هغه د نورو خلکو په شان دي چې هغوی خلکو نه چاندې غواړي، مدرسې ته چانده راکړه. الحمدلله زمونږ چانه غواړو نه، زمونږ خپل ملګري چې کوم دي جماعتي
مسلمان. بلخوا په دې ضلع کې یوه بله مدرسه هم سات چې مظهر العلوم ډاګۍ نومیږي او عام خلک ورته د شاه منصور مدرسه وایي. د دې مدرسې مرستیال مشر اشفاق الله جان وایي چې مدرسه د خپلې کورنۍ په مرسته چلوي، خو ځینې خلک چنده هم ورکوي.
د ټولو نه سیوا کنټریبیوشن چې دی هغه خو مونږ ورکو، او بل زما د والد صاحب دوستان زمونږ کوم مرګري چې نو هغې کغشانکي خو لکه مونږ داسې سپتا پر شاگردان پیسی واڑی غلط کار کے استعمال نہ چاہیے، غلط دے کے استعمال نہ چاہیے، اللہ رضا پر استعمال چاہیے.
د دې ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې ځینې لوی مدرسې هم سات چې د یوې میاشتې لګښت یې لکونه روپۍ کیږي. په کوړه خټه کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وایي چې حکومتونه مالی مرسته نه ورسره کوي، بلکې دا خلکو په مرسته چلوي.
دا د عوامو په امداد باندې چلیږي، په دې کې د حکومتونو هېڅ حصه نه اخیستې ده او نه پکې اخلي، نه مخکې تعاون کړی نه اوس تعاون کوي. زمونږ حجي د کال بجټ هغه 3 کروڑ روپۍ ده د تعمیراتو نه علاوه.
د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د لال مسجد یا سر جماعت امام خطیب مولانا عبدالعزیز وایي چې د ده تر انتظام لاندې 1.5 مدرسې کار کوي او دا ټوله د عامو خلکو په مرسته چلوي.
زموږ مدرسې د دیندار خلکو په مرسته چلیږي او د میاشتې 125 کروڑ یا 125 لک روپۍ لګښت پرې راځي.
خو دې هر څه د پکتو سره بیا هم حکومت او د تعلیمي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسو ته له خلیجي هیوادونو مرستې راځي. د تعلیمي چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې پاکستاني مدرسو ته حکومتونه او عام کسان په بیلابیلو نومونه پیسې ورکوي.
کم فوندونه راځي خارج نه، مطلب د لکه خلکو طرف نه، لا دارو طرف نه، لا مختلف چاته زکات په نوم، چاته خیرات په نوم، چاته صدقه په نوم، چاته څه په نوم، مطلب د ایران نه، سعودي نه، د مشرق وسط نور ملکان چې کم دي، د خاص کر عربو هیوادونو دی دا ورته ورکوي، نور نور هغه کوي. مطلب دا لکه په یو شان این جی او هم دی، په یو بل شان باندې یو هغه هم دی، او یو بل غټ پرابلم دی دغه هم دی. پرابلم مې ورته وایي لا سهولت ورته وایي دواړه، چې دغه زمونږ ستاسو سیمې چې کمې دي دا ډېرې غریبې دي، او دې غریبانو خلکو لپاره صرف سبق نه وي، دوی جنت ګټل غواړي، دوی ډوډۍ هم غواړي، دوی جامې هم غواړي، او سرپوټونه هم غواړي، او دې کې هغه ټول شی نشته.
په پاکستان کې په عامه توګه په مدرسو کې د زده کوونکو زیاته برخه له غریب او بې وزله کورنیو سره اړه لري چې دلته هر څه په وړیا توګه ترلاسه کوي. خو په دا وروستیو کې حکومت په مدرسو کې د شفافیت راوستلو لپاره پر ګامونو پورته کولو لاس پورې کړی دی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستاني مدرسو د سختریزي او فقواریت په وده کې سرور لوبولی دی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.